السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اساق امیری هم لما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه وره 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو په لومړي د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناورو
په پاکستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو شمیره له 2500 واوړېده. د پاکستان وزیر اعظم د زلزله ځپلو سیمو څخه پر لیدو بوخت دی او برتانیا وایي دوی په 2018 کال کې هم خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. پوره خبرونه په پاکستان کې د دوشنبه یا ګل ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 2550 ته رسیدلی دی. دا خبره د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویان احمد کمال نن مشال رډیو ته وکړه. ده وویل د وژلو شو تر څنګ 1400 کسان ټپي شوي هم دي. احمد کمال وویل چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پختونخوا په سوات او چترال کې رامنځته شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه به په شریکه د زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په دې موقع د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی او وزیر الله پرویز خټک هم موجود وو. نواز شریف وویل
یہ ایک ایسی ناگہانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور
دی وایدا یو ناساپی آفت چې راغلو. په دې موقع صوبائی او مرکزی حکومت ته په یوازې توګه نه بلکې په شریکه کار کول پکار دي. د حکومت ذمہ واری ده چې د خلکو سره مرسته وکړي، هغه که د صوبائی حکومت وي او که مرکزی. موږ به د صوبائی حکومت سره په دې لړ کې هر ډول مرستې کوو چې د خلکو سره د مرستې کچه لوړه شي. نوموړی همدارنګه وویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 6 لک روپۍ ورکول کېږي، هر زخمي ته به 100,000 روپۍ او د چا چې کور وران شوی وي هغه ته به 2,200,000 روپۍ ورکول کېږي. نوموړی وویل دی به د چترال ضلع څخه هم لیدنه کوي. د پرون د شانګلې ضلع دوره هم کړې وه چېرته چې زلزلې خلکو ته په لویه پیمانه د سر او مال زیانونه اړولي. هلته په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیره ښایي لوړه شي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غني سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو او زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړوند باید زر تر زره یو فهرست جوړ شي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سرروغه سروکۍ او تیار ځکه امن ټینګ شوی او خلک اوسر آرام ژوند تیروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانیستي دي.
ساوت وزیرستان ایجنسی ایریا د اپریشن لاندې وا دلته خلق سپیشلی درې مسعود ا در بدر و پولیټیکلی او پولیټیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ټانګ تا محسوس شوی او هغه کنا دلی روانه دي. دا د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د پر او زشمارم چې د درې مسعود د پر پارټیکولر او بیا د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندګانو پر انتهایی خوشاله مقاده.
نوموړی چې پرونې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د پاکستان پوځ به د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره په جنوبی وزیرستان کې موجود وي. د جنوبی وزیرستان په لدا او مکین کې بیا تر اوسه امنیت ټینګ نه دی، خو ظهیر الاسلام وایي دغه دواړه سیمې به هم د 2018 کال تر اپریل د دوی په واک کې وي او له دغو ځایونو بې کوره شوي خلک به بیرته هلته واستول شي. د کابل حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ورسېدل. د کابل د هوایی ډګر د پولیسو قومندان جنرال حقنواز حقیار نن مشال رډیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. د راپورونو پر اساس یوه کښتۍ چې له ترکی څخه یونان ته په لاره وه د لارې په اوږدو کې ډوبه شوې. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې نږدې 60 تنه د افغانستان او سوریې وګړي سپاره وو. په له دې کښتۍ نه 10 تنه ژغورل شوي هم وو. برتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه‌شنبې په ورځ دا ژمنه په لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا د اعلان لاغې وروسته کېږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې 15,500 سرتیرې پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو غږ کړی چې ورته اقدام وکړي. فالن ویلي د دوی او د متحده ایالاتو پرېکړه دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناتو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برېټانیا د دغه اعلان هر کړی او وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرسته د دې لامل کېږي چې د افغان سرتیرو حوصله نوره هم لوړه شي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د سه شنبې په ورځ ویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کربی ویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهمې غاړې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. د زیاته کړه ایران یو مهم برخوال کېدای شو خو اوس نه دی. د امریکا او روس تر څنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې د لویدیز ملاتړ لرونکي اپوزیسون او د امریکا خلیجی عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړ اوسېدلې ده. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه سعده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ شوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر په 26 نیټه د وی ودانې هغه برخه په یو برید کې ولګیدا چې د روغتون انتظامی دفترونه پکې وو. 10 منټه وروسته بل برید ټوله ودانې په نخښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکونکي او ناروغان استل شوی وو. یاد سازمان ویلي چې د روغتون ودانې 99% لمنځه وړل شوی ده. د حوثی غیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان ویلي چې دوی دا روغتون نه دی په نخښه کړی. تر دې وړاندې د اکتوبر په 3 د افغانستان په کندوز کې هم د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د بی پولي ډاکټرانو یو روغتون لګیدل او چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوی. دا تر دې غړې زموږ خبرونه اوس د تاثیرات ظاهر د هوا حالو د کرنسي بیا دراوروي.
نن د شروع پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.4 روپی او 50 پیسې اغستل کیږي او په 1.4 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپی 25 پیسې او په 1.75 روپی 95 پیسې. یو یورو په 1.15 روپی 30 پیسې او په 1.15 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1 روپی 75 پیسې او په 1 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 50 پیسې او په 23 روپی 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 25 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې ورېځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 25، او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په دغه هیواد کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 2.5 کسان مړه شوي دي. د زلزله ځپلو د ضرورتونو په اړه د جماعت اسلامي امیر بیا وایي
دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت دی او فوري طور دوی ته د خیمو ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی. دې لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوي دي.
د جنوبی وزیرستان چارواکی وایي چې په سروکی او تیارسې کې د امن بحالی دروستو پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه بیا بحال کړی دي.
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمار چې خلق خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار زنا سلور پنځو غنټو نه پس ټان تر راسي موږ وایو چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته خلکی.
او نیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې بعد د انګریزي شبې د نوي فلم د جنگل بک پاړه وره.
Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. لمشال ریډیو سروسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې کامی اداره وای چې د زلزلې نه د متاثر شوو سیمو کې د مرګ ژوبلې شمیره سیوا شوې ده او دا شمیره لږ تر لږه 250 ته رسیدلې ده. دغه سي د چارواکي وای چې په ټول پاکستان کې زیاتره زیان په خیبر پختونخوا کې په شانګلا ضلع کې خلکو ته اوخته دي، چې تفصیل درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونمل کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي، چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا دی. په خیبر پختونخوا کې د مړه شوو کسانو شمیر 208 دی او د جوبل شوو شمیر څه د پاسه 1500 دی. د NDMA د معلوماتو تر مخه په گلګت بلتستان کې 10 کسان، په پنجاب صوبه کې 10، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 5 او په قبایلي سیمو کې 2 کسان مړه شوي دي. په غونمل کې د جوبل شوو شمیر څه کم لسو دی. دا شان د سلسلې نه د متاثره کورونو شمیر 9200 دی، چې پکې د خیبر پختونخوا 8500 کورونه هم شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د ډنګ شوي کورونو شمیر 114 دی. د NDMA ویان احمد کمال مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چې هلته حکومت ته لارسایي نه ده شوې او حکومت په دې هڅه دی چې دغه سیمو ته هم ورسي. د ده په وینا چې د ډنګ شوي سړکونو او د مشکل لارو له کبله حکومتي اهلکاران دغه سیمو ته نه دي رسیدلي. په دې موکې د چترال لري پرتی سیمې شاملې دي. بلخو د نه په ماخام د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا وه چې د سلسلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پختونخوا شانګله ضلعه ده. د ده په وینا چې حکومت د سلسلې نه به متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثرینو ته به امداد هم ورکړی کیږي. د دا هم ویلي دي چې پاکستان د خپل اولس د ضروریاتو پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوی تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. دی وای
NDMA نے اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دی تھی الحمدللہ.
د زلزلی نه پس NDMA د خپل فرائض او ادائیگی شروع کړي وا. اوس چې د زلزلې 40 غنټو نه زیات تیر شول، نو زید مینن سره د پاکستان ټولو خلکو ته دا خبر ورکولې شم چې ټولو ادارو ذمہواری سره د دې لوی حادثې ختمولو او انساني ژوند محفوظ جوړولو او د رابطې ذریعے بحالولو لپاره اقدامات کړي دي، نو د دې موږ ته مثبت نتیجې ملو شوي.
هم په دې موقع د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرل اصغر نواز مطبوعاتو ته وویل چې د زلزلې متاثرینو لپاره خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوې دي. دوی وویل چې تر اوسه پورې 14 افټر شاکس راغلي دي او د نقصاناتو جاج هم اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د خیبر پختونخوا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې PDMA په وینا چې د ټولو زیات کسان په شانګله ضلع کې مړه شوي دي او د ټولو زیات جوبل شوو تعلق د چترال ضلع سره دی. PDMA وایي چې د خیبر پختونخوا په بردیر کې د ټولو زیات کورونه ړنګ شوي دي، چشمیر یې درویش سوونه زیات دی.
مشال ریډیو ته سورې درابی اکرم خان رپورټ مو اوریده. دوه ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې راغلي زلزلې د نورو سیمو په رنګ د شانګلي ضلع کې هم په لویه کچه زیانونه اړولي دي او دغه خلک وایي چې په دغه سیمه کې زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري، نو باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
تنه لکو نازیات خلقو باندې مشتمل ضلع شنګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر بخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوبل شوې دي. دا څنګه په سلګونو ودانې ړنګ شوې د ضلع شنګلې زلزلې متاثره زیاتره خلک وای چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع کړي. د شنګلې په مرکزی خار الپوره کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي لکبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوې دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکو دی وای
زمونږ صرف او صرف اګوستي زړګي پچی نو موږ سره چی نشته او په کوټه زمونږ منی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې پسر ورزولو هغه ټوټل کتاړو کې برادر دی او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو او دغه کسان اوس په هسپتال کې داخل دي.
دالپوری سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانې ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوی یو دوه زنانه وای چې کورونه په زلزله کې تباه شوی، نور اسره بسره هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډیر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله د بیا د کور ته دنده نه وتم نو زمونږ د هلکو وي ته خو دنده کور ته ځي خو دنده کور دي څنګه اله چې ما د کور ته وکاته جو او د سامان مشور کندوره د خاطر دې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جو مینه ازما سامان د مانه خرابي ګو زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي. یو دا میټر او کټونه بشتري چې او چيني او دا لاندې شو دي او غواړه ا دې چې دا به دا هرته لاندې شو دي
او خاون مې مر دی نشتی کونډم د قیو معصوم دی دغه سالور جیرا کوي دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان نستی ا کوټه ګوټی رانم روانه شو ا په خانه کوټه ګوټی دمو کې ټیم پاس کاو اگر انم ولاړ په زلزلہ کې روانه شو او خدای واره ته خوده روغ وسل دي دغه کار شته چې دا واره ته روغ واده
د ضلع شنګلی نه د صوبایي اسمبلۍ غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو مؤثر نظام دلته نشتی د روډز هغې وجنا هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کیږي تل راتل هغه ډېر ګران وي اوس هم د خلکو زمونږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي او تاسو به مخکې ووینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی کمبلو ضرورت دی یخ موسم دی سیزن دی بارانونو موسم دی او که دا سلسله دغه شان روانه دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتي نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته نو که دا سلسله داسې روانه نو لږ ورځو کې روز ویدن ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کې
د سیمې اولس وایي چې ضلع شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګلا.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو په خبرته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې له صوبایي د خبر پختونخوا حکومت سره به په شریکه د زلزله ځپلو مرستې کوي. نوموړي دا خبرې نن په پېښور کې په گورنر هاوس کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د ویلي دي چې دواړو حکومتونو به په ګډه په سلسله کې د وژل شوو لپاره شپږ لکه روپۍ او د سختو ژوبل شوو لپاره دوه لکه روپۍ او د کور په مکمله توګه ړنګېدو لپاره به هم دوه لکه روپے مرستے ورکوی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې اورو.
گورنر هاوس پیښور کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته په خیبر پختونخوا کې په 28 اکتوبر د زلزلې له وجې اغېزمن شو خلکو ادمالی او جانی زیانونو تفصیل ورکړی شو. په دې موقع د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی، وزیر اعلی پرویز خټک، د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي او د مرکزی ادارو مشران او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. وزیر اعظم د دغه غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک، د گورنر او د پاکستان د پوځ د مشر ډېر مننه کوي چې ډېر په خوډول امدادي کاروانو کې دلچسپي اخلي. په دې مقدوی ول چې په داسې موقعو باندې مرکزی او صوبایي حکومتونو کې هیڅ فرق نشته دی او دواړو حکومتونو به په ګډه د زلزلې ځپلو د امداد لپاره کار کوي.
یہ ایک ایسی ناگہانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں چلنا چاہیے.
دا یو داسې ناساپا ناگہانی آفت وو چې پکې صوبائی یا مرکزی حکومتونه بیل بیل تل نه دی پکار، بلکې د یووالي نه کار اخیستل پکار دی. دا ټول اغېزمن شوي خلک پاکستانیان دي او د دوی مرستو ذمہواري د حکومت ته، که هغه صوبائی ده او که مرکزی. او ما پرویز خټک صاحب ته اوس هم دا باور ورکړو چې په هر ډول به مونږ د صوبائی حکومت مرستې کوو او په هر ډول به مونږ په دې کې خپله برخه اچوو. اوس چې ما ته کوم په دغه زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه شمېره راغلې ده، د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د زرو نه کم کسان ژوبل شوي دي او 2.8 کسان پکې مړ شوي دي. دغه شان په فاټا کې یو کم 1.5 کسان مړ شوي دي. نواز شریف زیاته کړه چې دوی وړاندې نه دا پریکړه کړې وه چې ټول زلزله ځپلې سیمو کې به امدادي کاروانې مرکزی او صوبایي حکومت په ګډه کوي. په دې اخلاق دوی ویل،
مشورې کے بعد هم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو لوگ گلا کو پیارے ہو گئے ان کو فی آدمی 6 لاکھ روپیہ.
دا سلام مشورې وروسته مونږ دا پریکړه وکړه چې کوم کسان دې زلزلہ کې په حق رسیدلی دي هغه لپاره سړی سر 6 لاکھ روپے، چې څوک ژوبل شوی دي هغه لپاره 1 لاکھ روپے، د چا چې خپل لاس مات شوی دي د هغه لپاره 2 لاکھ روپے، د چا چې کور په مکمله توګه ړنګ شوی دي د هغه لپاره هم 2 لاکھ روپے، او چې په جزوی توګه کور تباه شوی دي د هغه لپاره 1 لاکھ روپے مونږ ورکوو. خو مونږ مطلب یوازې مرکزی حکومت نه، بلکې په دې کې د صوبایي حکومت 50% پوره برخه شامل ده.
صرف میں وفاقی حکومت کا نہیں کہہ رہا، اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے۔
دپا مردہ چی وزیر اعظم نواز شریف زیادہ کڑا چی دا پیسو ویشلو دغ عمل با دا تصدیق رستو در روان گل دروازه نه شروع شي او تر زیارت پر روز پور به سر تور رسی۔ وزیر اعظم پد مقداهم ویل چی دی اوس د چترال ضلع په دوره روان دی او ځان سره به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک، گورنر سردار مهتاب عباسی او د پوسټ چارواکي هم یوځای بوزي او هلته کې به په ګډه د امدادي کاروایو نگرانی یا کتنه کوي۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور۔
د شبیر احمد جان په رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې له زلزلہ ځپلو سره به مرستې کوي او د لړکې ځینې پیسې هم اعلان کړي دي، خو د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق وایي چې باید حکومت دغه مرستې له زلزلہ ځپلو سره په یو ځای وکړي۔ دی وایي چې د دوی د ګوند غړي دا مهال په مختلفو سیمو کې له زلزلہ ځپلو سره مرستې کوي۔ نوموړي سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړی دا، نو سراج زهیر د بخنه غوانم سراج الحق د مرکی په پیل کې د سلسله سپولو د ارتیا او پاړه وای
زمونږ په دې علاقو کې د ټولن اولنې کار دا دی چې یخنی ده او کورونه راو غرزیدل، نو دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت دی او فوری طور دې ته د خیمو ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی، دې لپاره چې واوره شوې ده، سڑکوں ہم خراب شوی دی، نو زنی بیماران خلا دل تر اتلیم نشی، دے دا پارا دیر زیاد ٹیلیفونونا او مطالبے ادا خیمو دا پارا را روانے دے او دا گرم بسترو دا پارا
پا زانی تو گا تاسو کم زی تلالے استاسو صوبائی حکومت کے استاسو دا گند وزیران دی دا اغی سزی مواری دا
زمانگا دا طول ریجن چکم دے دا تقسیم کرے دے پای اسو زونز کے او چترال او دیر بالا دا مخبل وزیر بلدیات عنایت الله خان تا والا کړی دی، اغال ته دا وخت موجود دی، او کوزه دیر مو مظفر سید وزیر خزانه تا والا کړی دی، اغه دا وخت موجود دی هلته کې، او دغه شان بنیر او شانګلا او سوات دا مو د اوشر او زکات منیسټر حبیب الرحمن خان تا والا کړی دی، او دیسرا ضلعی ناظمین او زمونږ او د ضلعو د جماعت اسلامی مشران او د الخدمت خدای رضاکار دا ټول دا وخت په اپریشن کې مصروف دي، او نن زخپل باندې باجول تر روانم قبایلی سیمې ته، او بیا دیرتا لاندې او بیا بر دیرتا روانم.
سره سره په دې سخت وخت کې تاسو د وفاقي حکومت نه څه غوښتنه کوي؟ د صوبایي حکومت ایسای
مونږ د وفاقي او د صوبایي حکومت نه غوښتنه دا کوو چې د خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره په یو ځل پیسې ورکړي، چې د خپل کورونه کچه جوړي او کپخه جوړي خو چې دوباره جوړ کړي. او دویم مطالبه زما د وفاقي او صوبایي حکومت نه ده چې دوی د یو اپریشن شروع کړي، اسنه چې صوبایي حکومت ځان له کار شروع کړي او وفاقي حکومت ځان له کار شروع کړي، دا غینه قوم تم نقصان ده او خزانه تم نقصان ده.
تاسو د جماعت اسلامی د مرکزی امیر د سراج الحق مرکه اوریدل چې زم همکار خالد خان ورسره د زلزلہ ځپلو د مرستو پړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان سپریم کورٹ ویلي دی چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاح کولو غوښتنه د اعتراض وړ نه ده، بلکې د دې مقصد د تورونو په لړ کې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال ادرول دي. د خبره عدالت د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر د وجنې د مقدمې د تفصیلي فیصلې جاری کولو په وخت کړی ده چې تفصیل درته سراج زهیر وړاندې کوي.
د نهي پورس د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل د کیس د تفصیلی فیصله او رولو په وخت عدالت وی چې د مذهب د سپکاوی قانون پاکستان پینل کوټ په دفا 295 سی کې د اصلاح کولو غوښتنه غلطه نه ده، او په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې د دې مقصد د تورن شوی کس پر ضد د دې قانون د غلط استعمال ودرول دي. په پاکستان کې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سوي کلی چې مشال ریډیو د مفتي فضل منن عابد نو پختل، نو هغه وی کچري په متفقه توګه باندې د انسانيت بچ کولو او د دې د غلط کارولو د مخنیوي لپاره څوک د اصلاح خبره کوي، نو دی کی سے غلط خبر نشتا نوموری زیادہ کڑا
دین کی خیر خواہی راضی او اگد ہر چا دا پار خیر دا سنے کی دل یو کس خلاف پکے کوما او یرا اگد پکے او دپ پیدا کوما کی یرا دا پکے پن ٹکڑے چو دی تب نقصان ور دی جی سا سنے دا پکار البتا کو دا غے پ وجہ بان کے تور تا خیر ملا دی جی او مالدار تو ہم او غریب تو ہم او دا ملک سربراہ او حکمران تو ہم کو تور تا خیر ملا دی جی نو خیر دے کو پاگے کی خلق یو تسی او کی واگے کی زاپو کی او دپ کے نو اس نہ سلام دا کو متفقا کی پاگے بان کے اتفاقی او پاگے کے با او خلق بی
همداشان چې کله مشال ریډیو د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو د یو تنظیم اورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه پدی اړو پختل نو هغه اووی باید چې په پاکستان کې د رویو د بدلون لپاره کار وکړي شي. اسیم ملک زیاته کړه
معاشره کې چې کوم د عدم برداشت دا زیات شوی دی. اول خدای دې د انصاف فرهمي تاسو په عدالتونو کې به وګوري په عدالتونو کې چې کوم کیسونه دي نو هغه لکونه کاله بشري هغه حل نشي. دغه خبره دا چې کوم علمي ده چې کوم خلک علم نه لري هغه خلک چې کوم دي مخته شوي دي او هغه دا چې سزونه خورایي چې رښتیا اوس پښتو کې متل دی وایي چې رښتیا چې راځي دروغو کلي وران کړي. کوم د اکسپلایټیشن په معاشره کې په شروع دي د مذهبي هغه ولې سره چې سوداګري کمه ده نو دې وجه دارې چې پاکستان کې سیستم دا په هر طرف نه کوم لاس وهل کیږي نو دا هم د دې یو لوی یو انصر ده.
د ذکر د روان میاشتې په اومه نیټه د سپریم کورټ جج آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې تنې جرګه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې ممتاز قادری ته د ترهګر ضد عدالت لخوا ورکړې شوې د مرګ سزا بحال کړې و. دا د هم یاد وی چې ممتاز قادری په اسلام آباد کې په 14 جنوري کال 2011 کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي کولو په تور کې په ډزو وجلې و. سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو ورې د جنوبی وزیرستان چارواکي وای چې په سره روغې سروکیو تیارځي سیمو کې امن بحال شوه دي. دغه چارواکي وای چې پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه په سروکیو تیارځي کې بیا بحال کړی دي چې دا شان خلک د خپل مسلو د هوارولو په ترس کې لرو پرتو سیمو ته د ورتللو پر ځای په خپل تحصیلونو کې خپل مسلې هواری کړي. تفصیل د سلام محسود په ریپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د ډېر وخت نه د ورسته د سولی وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او تیارځه کښې یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولی وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی. دوی وایي
ایریا دے اپریشن لاندے وا دلتا خلق اسپیشلی درے مسعود آ در بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیادہ تر وانا او ٹانگتا محسوس شوی ہو آئے کہ نا دلی روانہ دے دا دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے پرا او زش مارم چے دے درے مسعود دے پرا پرٹیکولر او بیا دے ٹول ساؤتھ وزیرستان ایجنسان بشندگان پر انتہائی خوشحالی موقع دے چے نن منگا دے ساؤتھ وزیرستان ایجنسائی پدوے تحصیلوں کے یارزا او سرواکے دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن
موجود وی قبالیون با ٹانگ تا دیرا تک پزائے خپل مشکلات و مسئلے حل تا حل کوی
سر وکی سب ڈیویژن دے خلق و مسائل اور دل دو پرا او داغے حل کول دو پرا با ای پی او صاحب ہاں التا موجود وی امونگا تحصیلدار با ہاں التا موجود وی پا موقع باندے او دا سے پتیارزا تا ہاں چونکہ نوی ریٹرن شوے دے علاقہ آباد شوا اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چے خلق خپلو وڑو وڑو مسلو دا پرا بجائے چے دی تیارزا نا سلور پنزو گھنٹو نا پس ٹھانگ ترا رسی لکڈو میسائل دے یا شانتی کارڈ دے یا نورا سدا سوی مسلی دی نو آغا مونگا وائی چے آغال تا پتسیل دے وال بندے آغی تا خلقی گی.
ظفر الاسلام دے یو سوال پا جواب شوا ویل چے پاوز بات تر آغا وقتا پر حلتا موجود وی چے پا ٹولا سیمک شے آمن او پولیٹیکل نظام فعال شوائی نوی.
ساؤتھ وزیرستان ایجنسی دے فاٹا ٹولا نا غٹا ایجنسی دے کے درے سب ڈویژن دی وانا سروکے اولادا ونا چې دا ټوله اوپن دی ډېر کلونه پس پولیټیکل اډمنستریشن خپل دفترو ابدکارۍ دپاره روان دي. نو ضروري خبره ده فار د ټایم بینګ به آرمی ها موږ سره سایډ بای سایډ سیکورټی پرپز دپاره موجوده وي چې کله حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو چې امن یو ځل راشي پورا نو ان شاء الله العزیز دا کرونا به بیا پولیټیکل اډمنستریشن ته واپس ملاو شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوي کال د درېیمې څلورمې میاشتې پورې با د سویلي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لېږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پېښور کې د ورځې درې نیمې بجې کېدونکې دي. زموږ د همکار نجیب عامر نه بلند خبرونه واورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احمد کمال وای په دغه هیواد کې د دوشنبه ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 255 ته رسیدلی دی. ده ویل د وژلو شوو تر څنګ 1400 کسان ټپي شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پېښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته ویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600,000 روپۍ ورکول کیږي، هر زخمي ته به 300,000 او د چا چې کور وران وي هغه ته به 200,000 روپۍ ورکول کیږي. دی وایي د مرستو لړۍ به د راتلونکي ګل ورځې پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیره کیدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سره روغه سروکۍ او تیار زکه منټنګ شوی خلک اوس آرام ژوند تیروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدا وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه هم پرانیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تخار درقد ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مسؤولان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه ساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې اعلان هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي ځواکونو په ملاتړ کې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. او د اوس نه نیمه ګنټه پس د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه پیلېدونکې ده.
نن خبرونه د نجیب عامر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوې دي. د نیسې خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلایا اس جوړ کړی در اساس چې ورته وښ شو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. کله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د سینسوبې په موهنجو دوړو تهذیب د نورو تهذیبونو نه ډیر کم تحقیق شوی دی. خو یو برطانوي کارپو په دغه ځایونو کې موجود علامتونو لوستلو لپاره مختلفې طریقې خپلې کړې دي. د سینسوبې دغه تهذیب د سکریپټ تر اوسه پورې نشي لوستل کېدی ځکه چې دا په باضابطه توګه په شکل کې موجود نه دی، بلخوا په مهرونو موجود له تصویرونو نه جاج اخیستل کېږي. موهنجو دوړو تهذیب چې ورته هړپا تهذیب هم ویل کېږي یوازې 10% آثار موندل شوي دي. دا په پاکستان او هند کې موجود دي. په لندن کې یو مصنف د هړپا او موهنجو دوړو تهذیب کې لسنانیتی کارپو انډریو رابنسن په نیچر نومي مجله کې لیکلي دي چې د سند قدیمه وادي په 10,00,000 مربع میل پورې غځېدلې وه. دا له سند نواخلي تر ګنګا او د عرب بحیرې پورې وه. دې ته د نړۍ لومړۍ آبادي هم ویل کېږي. په هغه وخت کې د وزن تلولو لپاره د کاڼو استعمال کېدو. د دې تهذیب فوج نو د دې تهذیب د سکرپټ معلومولو لپاره ډیجیټل ټیکنالوژي کارول کیږي او داسې تم کیږي چې په دې کې به کامیابی ترلاسه شي. د انډریو تر مخه په دې تهذیب کې د 1490 تر 1600 پورې مهم علامات موجود دي. په دې کې ځینې مهرونه او نور شیزونه هم شامل دي. د کارپوهانو په اړه د جدید ټیکنالوژي په مرسته به ډیر ګټور معلومات ترلاسه شي. د کارپو انډریو سره تحقیق کوونکی پروفیسر ډیوران فیلر تر مخه 1400 کاله وړاندې په سند وادي کې سخته وچکالی راغلی وه چې له وجې د غذای څخه خلکو کډې وکړې. په سپین کې یو داسې کلی دی چې هر یو سهولت پکې موجود دی، خو له 45 کلونو راهیسې دوه کسان پکې ژوند کوي. د سپین لا استریلا نومي دغه کلی یو شتمن کورنۍ جوړه کړې وه او په هغه وخت کې د دې آبادی هم زیاته وه. په دغه ځای کې دوه سکولونه، ګرجاګر او ډیر زیات دوکانونه وو، خو په 1903 کال کې یو پیخې له وجې نیمه آبادۍ له منځه لاړه او نورو خلکو کلی پریښودو. په دغه کلي کې له 1350 کالو راهیسې دوه کسان اوسیږي چې ښځه او خاوند دي. د مکسیکو په یو دریا کې د 1450 کال زوړ چرچ د خلکو د توجه مرکز جوړ شوی دی. په دغه ځای کې د دریا په اوبو کې ډیر زیات کمی راغلی دی او پکې 280 فټه کمی ریکارډ شوی دی. د دې د وجې په دغه ځای کې یو زوړ چرچ راوتی دی او یو شمیر خلک یې نندارې لپاره ورځي. د کارپوهانو په خبره دغه چرچ په 1986 کال کې 100 فټه د اوبو لاندې وو. د دغه چرچ لمبایي 103 فټه دی او دا په 1546 کال کې جوړ شوی وو. په هغه وخت کې د دغه ځای آبادۍ کې د اضافي له وجې دا چرچ جوړ کړل شوی وو، خو په 1903 او 1906 کې د سختو سیلابونو له وجې دغه چرچ د اوبو لاندې شوی وو. په نړۍ کې د ویډیوګانو مشهور ویب سایټ یوټیوب د سبسکرپشن سرویس شروع کولو فیصله کړې ده. په دې سرویس کې به صارفینو ته ایکسکلوسیو یعنی خصوصي ویډیوګانې ورکول کیږي. په دې کې به د ویډیو بلاګرز فلمونه هم شامل وي. د یوټیوب ریډ نومي دغه سرویس به په لومړي پړاو کې په امریکا کې د صارفینو لپاره وي. صارفین به هر میاشت $10 ورکوي او په دې کې به اشتهارات هم نوي. خو ځینې کارپوهان وایي د مفت ویډیوز کتونکي عادي په لکونو صارفین به دغه سرویس ونه کاروي. د یوټیوب ریډ سرویس به نومبر میاشت کې په امریکا کې شروع شي او ډېر ژر به نور ملکونو لپاره هم اعلان وشي. د امریکا خلای ادارې ناسا مریخ سیارې ته د 2500 ټنه وزنی خلای جاز د جوړولو اخري پړاو کې داخل شوې دي. په دغه خلای جاز کې به مریخ سیارې ته ستور مزلي هم لیږل کیږي. دا خلای جاز به تر 2013 کال پورې جوړ شي. ناسا اداره په 1300 کالو کې په لومړي ځل دا کال کړي چې خلای جاز راکټ هر یو اړخ جاجی اخستی. ناسا اداري ویلي چې په تاریخ کې د لوی راکټ انجن کامیابه ازماینې هم کړې ده او په هغو سختو ازماینو کې بریالي شوي هم دي. په دې خلای جاز کې چې مریخ سیارې ته به انسانان لیږي اوږدوالی 322 فوټه دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 215 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 115 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوټل ترانسوینیا 2 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 101 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ګوس بمپس په لومړي نمبر دی، فلم دی مارشینز په دویم او بریج آف سپایس په دریم نمبر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د اکټر شاهد کپور نوی فلم شاندار په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچنامه 2 دی چې 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ډیزنی کمپنی نوی فلم دی جنگل بک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو انیمیټیډ او خیالي فلم دی. دا فلم په لومړي ځل 1988 کال کې جوړ کړل شوی وو. په دې فلم کې مشهور اداکارانو بل مری، نیل سیتی، بن کینگسلی، ادریس البا، سکارلټ جونز او کریستوفر واکین کار کړی دی. فلم دی جنگل بک با د راتلونکي 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from. Poor, sweet little cub. I'll keep you close. Let go of your fear now. And trust in me.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجنټ دریم سیریز الیجنټ پارت 1 لومړی ټریلر خپور شوې دی. د دې نو وړاندې ډایورجنټ سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې 15.7 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په دې فلم کې مشهور اداکارانو شین وډلی، جیف ډینیلز، تیو جیمز او نیومی وایټس کار کړی دی. فلم الیجنټ بعد راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Time we fight back. You are the key, Triss.
No pressure.
You ready?
It's time.
Can't go out there.
We have to. There's no turning back.
Triss, it is a pleasure to finally meet you. You saved a city. Help me save the world.
د هندی سینما مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سورج برج تھیایا جوړ کړی دی او 14 کاله وروسته سلمان او سورج په فلم کې په لومړی ځل کار کړی دی. په فلم کې د هند یو شاهی خاندان ښودل شوی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کھیر او نیتن مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو با د نومبر په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پریم رتن پایا
میں واپس آ گیا، میں واپس آ گیا.
ہر فیملی میں پرابلم ہے، پر وہ خوش نصیب ہے جن کی فیملی ہوتی ہے.
کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم کوئی اور ہو.
د هندی سینما مشهور اداکارانو رمبیر کپور او دپیکا پادوکون نوی فلم تماشا با د نومبر په 20 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایریکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. د دې فلم موسیقي مشهور سندرغاړي او آسکر ایوارډ ګټونکي ایار رحمان ورکړی دی. دا یو رومانوي فلم دی.
ایک دن یہاں سے بہت کوس دور دل اور دنیا کے بیچ اپنے ہیرو کو ایک ساتھی ملا.
call, please.
No, Moni, go, go.
Okay, fine. Jhand fakir, suar ki aulad, mar ja saale kamine, thank you.
Dawn.
12 mulkon ki police mujhe dhoond rahi hai aur aap?
Main Mona. Mona, darling.
To main aapko Mona kahun ya darling?
Matar gashti khuli sadak mein pakdi tadak bhadak mein hole gire.
Vaada kare ki hum apne bare mein jo bhi kahenge jhoot kahenge.
Aur jhoot ke siwa kuch nahi kahenge. And what happens in Corsica
stays in Corsica.
Attention. ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है।
मैं वो टोन थोड़ी ना उतारा, वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले करा रहा और ये मैं रियल में हूँ।
फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ।
वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی لا مسپارم
د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو اوریدل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د خبرونه احمد شاه اعظمی جوړ کړی درځي چې ورته غوښ شو
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای کول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 50 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. کچم د وسنی عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي. خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه نو سید نه کالجونه او نه سکولونه بلکې یو تعلیمي اداره وه چې هغه ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغه نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول، ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان، څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی دا پرینداسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه او بیا عکس دا شیشه څنګه کار کوي، نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغوی جکه او نن چې الحیثم کومه نظریه پېښه کړې وه هغه نن په یورپ کې او په ټوله تاریخي افغانیا کې چلې ده. اوس مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بل خو دیني عالم مولانا محمد احمد واصل واسطي چې خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وایي چې د مدرسو په خواني نصاب جامع وو او پر دیني علوم سربېره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده،
دا حدیث یو کتاب دوا به شامل او دغه مروج کم فنون چې دی اصول فقہ دا فقہ دا حدیث دی دا قرآن تفسیر دی علم الکلام دی بنیادی مصادر او حجه دا دایونو کې وو لږه سره سره منطق او فلسفه وا منطق اول وار په عربي تر منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی لاغه بعد بیا غزالی او دغه خلق په دغه باندې کار کړی نو بیا منطق هم پکې شامل شوی دی د مامون الرشید په دور کې
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دینیز د کړو نه و محدوده څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او وسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي
د نصاب لړخ هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیمات سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري هغه وخت زه فکر کوم جامع وو مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې خز دوي ممکن تفسیر یې خز دوي خو په هندسه ونه پوهېږي ممکن اصول یې خز دوي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي او دغه وخت داسې نه وو هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم وو تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم وو چې هماغه وخت مروج وو د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل
د مدارس په نصاب کې د وخت له تیرېدو سره سم عصري مزامین یا خو کم کړل شول یا بيخي وېستل شول دا چې دا مزامین ولې وېستل شول حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول غني
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ وسم تدریسو یعنی موږ ذاتونه ور باندې نه دا کړی نه په دې معنی چې هغه وخت خلک چې یو خو ورچا خوا چې هغه په اړه برخه کې کولای شوی چې زده کړو وکي او بلته یو څه وایي ورسته ورسته د خلکو د ورچا ز فکر کوم یو علت هم دا و چې د خلکو ورچا محدود اسو دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سو مثلا د کفر او د اسلام او د کفر نړۍ او د اسلامي نړۍ د غرض د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمن جګړو هم په دې کې رول ولوباو چورو ورو د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خبرولو ترڅنګ د هغه مزامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کوشي سرچینه د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا لسیمو سره تړلې وي یا ټولنو سره تړلې وي نو دغه ډول د مسلمانانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی یعنی کڅوک دنیا لم وای دی ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کې دی ته ضرورت نه لري چې تیر زده کې دی ته ضرورت نه لري چې جغرافیا باندې او پیګ دی ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کې دغه ذهنیت چې ورو ورو قوی سو بل اخر یو مخله دغه نصاب څخه وو ته لاو د دینی مدرسو میدان یوازې دینی علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو
د مدرسو د نصاب اړه څېړونکو او دینی علما دا نظر لري چې کاسری علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای په جرمنی کې دینی عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې لنصاب د عصري علوم د استلو لکبل مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراچو دي ترکی مدارس ته الټا ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب ورته جوړ کړي وو لیکن دغه څورلس ډیسپلین چې دی په اسلامي علوم کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه دا منطق دی ریاضیات دی دا ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و لیکن وروسته وروسته چې دی دا عصري علوم چې دی دی مدارسونه او بحثل او زه فکر کوم چې دا دی باعث وګرځیدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فنی لحاظ باندې وروسته پاتې دي
نوموړي زیاتوي کچيري د مدارسو نصاب په خپل پخواني حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي په لوه هم خپل واک وای
د اسلام د تلایي وخت غونډې اوله کې مسلمانانو د علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو په خپل پخو او په خپل موټو ولاړ و مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کیږي چې خلیفہ ورته ویل چې د قضا سمت قبول کده ویل چې نه قبل او مزه چې یو دولت د تاثیر لاندې راشه منځو به هغه خپل فتوا کوم چې هغه دې نو دغه علما او به خپل کار خپل کولو پیسو کې بچاته محتاج نه وو او یو شغل لرلو یا به نجاری کول یا به یو ډاکټری کول یا به طبابت کول یا به نور مسائل کول.
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مزامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم تر سره شوې دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
بعض زمانہ کی فلسفہ کی خلق ریاضیات میں شامل کریو، طبیعیات میں شامل کریو، طبقات الارض میں شامل کریو، ابن رشد و غزالی و ابن الحیثم وغیرہ بدو میں کار کریو، ابن طفیل، ابن ماجہ، ابن مسکوائی دو خلق کار کریو، خوب آغا پدر انداز نو چیز باقاعدہ دو مدرسو کی دا سین ویلے کی دا دا وہ خپل ذاتی لی سر چو، یعنی دا نه وو چې په مدرسو کې باقاعده دا سیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه سیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغو خلکو کتابونه هم کړي دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مزامین هم ورته وایي. له دغه یو مدرسې د کراچي جامعې بنوریا هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دینی زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقه او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف اسمعونون او فنون دیگه نه دا پراوری که گی ورودا خواه دا نصاب چکم ده دی که دی تبدیلیم راولی نکه زمین که شروع که چکم ده غیر یقی که لکه مطلب ابتدائی چکم دنیاوی سکول ده تقریبا میٹرک اپوری چکم سکول عام چکم ده غیر اغاو تا پراوری گی.
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامعې دارالعلوم حقانیه ښوونکی او ویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسې کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مزامین ورته وایي.
مدرسې پورې باقاعده د انګلیسي او ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مزامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړې زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحاناتو محتمم هم پاتې سوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مزامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوي نیا مدیر په هغه کې ما څلور نصاب خو کتلې دي، یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شامل ول په تمام مدرسو نصابونه چې ما کتلې دي په هغه کې جدید علوم نشته، یعنی بطور فن لمخو سره د جنسیاتو یو کتاب نشته، بطور فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نشته، بطور فن د ساينس یو کتاب نشته، بطور فن د انګریزي ادبيات یو کتاب نشته، د ریاضیات په خاطر کتابونه بچیو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وته دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه بچیو هغه سیان بو خو باقاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلومات مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللې په اوږدې د شې نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلق زکه اخوان الصفه یا نور خالد با پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و، یعنی به تورې فن نه و کوم نه د فن په تور شې نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي او څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوهي، نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي. مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته. مثلا منګه یو حدیث لرو چې پاږي کې دا د چې په دنیا کې دا چې وو سیګه لکه چې یا مسافر وي او یا دلار نه تیریدل کې نو هغه وکړل چې ته وس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د سی کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور اخره سره د دې چې د اسلام د اصلي روح نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا د پاره کار کوي نو داسې کار وکړي داسې اساسي کار وکړي داسې اساسي آبادی وکړي سرکونه تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوئ لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکړي چې پام دې راته کې مړ کیږي. لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په ارمغان پرې خودي دي دا کار په موږ کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي نو بل خوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خبرونه هم دومره پراتونکو خبرونه کې به واوري چې مدرسې مالی مرستې څنګه او د کومې خوا ترلاسه کوي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. ښه ژوند ولرئ.